آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د شنبه ورځ ده او د 1415 هجری شمسی کال د سوریا غوی څلورمه ده چې 2014 میلادي کال د اپریل د 3 نیټې سره سمون خوري دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 6 بجې دي د خبرونو غټ ټکی
د کابل په برید کې د یو پخوانی طالب بندي د ګډون پلټنه کیږي په پاکستان کې د القاعده مالی مرسته کوونکي نیول شوی او د امریکا جمهور رئیس برتانی ته د اروپایي ټولنې سره د نه یو ځای کېدو په صورت کې خبرداري ورکړی
د افغانستان د جمهوري ریاست یو دوایان مرستې الوای چې په کابل کې د روسي مرګانې حمله نه ورسته د مذاکرات په ارتباط د حکومت پالیسی بدله شوې ده په ترکیه کې د پوهنتون د هغو څلور استادانو محاکمه پیل شوې ده چې حکومت په غداري تورن کړی دي او توقع کیږي چې د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن او د جمهور غوښتونکو ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ به د سه شنبه په ورځ په څنور ایالتونو کې هم مقدماتي انتخابات وګټي او په ترکیه کې د پوهنتون د هغو څلور استادانو محاکمه پیل شوې ده چې حکومت په غداري تورن کړی وو د افغان نړیوال سازمان وایي چې د نایجیریا پوځ په سلګونو شیعهګان پر اسکل قتل عام کړل او د چین حکومت د افغانستان سره د خپلګړو په خاطر د نظامي مرستې وعده کړې ده لومړی د اشوق الله رحیم زونه د دې سات خبر نه واوري
السلام علیکم د کابل په برید کې د یو پخوانی طالب بندي د ګډون پلټنه کیږي افغان حکومت وایي چې د کابل د سه شنبه د ورځې په برید کې د بګرام د پخوانی زندان څخه د یو خوشی شوی طالب د ګډون په حق له خبرو شو رپورټونو پلټنه کوي د افغانستان د جمهوریت رئیس د بیان مرستیال د وخان مینپال امریکا غاګ آشنا راځي ته وویل چې د کابل د سه شنبه د ورځې په برید کې د بګرام د پخوانی زندان د یو خوشی شوی طالب د ګډون په باب دوی ته هم راپورونه را رسیدلی دي او دوی وسته د راپورونو ارزونه کوي
کوم جنس ما تر کړی دی پاغه باندې ما کې د دون نور څنګه سره د مخکې می دنیا کې د دون می جذبه نه ولا لکه کله چې بندي سولم رایلا سولم د دې حالات د دې دغه ما ولیدي نور د غونې په جذبه سوم نور د غونې نه راپورته چې کله زره لته وایم زه ډېر قوت نه یم مثلا زه به تخصص دې
د کابل د پلی محمد خان په سیمه کې د سه شنبه د ورځې د برید وروسته طالبانو رسنۍ ته په دغه برید کې د شاملو دوه بریدګرو نومونه او یو لنډ ویډیو واستوله چې پکې عبدالولي اغا په نامه د قندار ولایت یو اوسیدونکي ویلي و په زندان کې د زندان د ساتونکو ناوړه چلند د لاخ په لکړنه ته هڅولای و په پاکستان کې پولیس وایي د عبدالرحمن سندي په نامه هغه شخص نیولای چې د القاعده د شبکې سره مالی مرستې کولې پولیسو ویلي دي چې سندي د کراچۍ په ښار کې نیولای عبدالرحمن سندي د څلورو کلونو راهیسې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په لیست کې و د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په 2012 کال کې په دې خاطر د هغه نوم په تور لیست کې شامل کړ چې د القاعده د شبکې سره مالی او نورې مرستې کړې وي داسې ګومان کیږي چې سندي د القاعده د شبکې د مشر ایمن الزوهری او بل جګ پوړي غړي ساوت میمون سره نږدې اړیکې درلودلې په میمون دا شک کیږي چې په 2002 کال کې امریکایي ژورنالیست ډانل پیرل تختولی او وژلای دی د متحده ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما برتانی ته خبرداري ورکړې کډ اروپای ټولنې نه وبوزي د امریکا د سوداګرۍ په معاملو کې به دغه هواد نړۍ د هوادونو په قطار کې ورستای وي جمهور رئیس براک اوباما د برتانویانو نه وغوښتل چې د جون د میاشتې پر ریفرندم یا عمومي انتخاباتو کې د اروپای ټولنې کې د پاتې کېدو په طرفداري رای ورکړي
The outcome of that decision is a matter of deep interest to the United States because it affects our prospects
د متحده ایالاتو لپاره د پریکړې نتیجه ډیره مهمه ده ځکه چې هغه زمنګ پرتلون کې هم اغیزه کوي د برتانی صدر اعظم ډیوډ کیمرون او د پارلمان هغه غړو چې پورپای ټولنې کې د برتانی د پاتې کېدو ملاتړ کوي د ښاغلی اوباما د دې غوښتنې ستاینه کړې ده خو ځینو نورو بیا په جمهور رئیس اوباما انتقاد کړی چې د برتانی په کورنۍ مسایلو کې لاسوهنه کوي جمهور رئیس اوباما د لندن او واشنگتن اړیکې وستایل او هغه کسانو ته چې هغه په کورنۍ مسایلو کې پلاسوهنې تورنوي وی ویل چې په اروپایي ټولنه کې د برتانی پاتې کېدل د دغه هیواد مقام لوړوي او قوت ورکوي د امریکا متحده ایالات وایي چې له ایران سره د لاسلیک شوی اتمی موافقه لمخې د هغه هیواد نه درنې اتمی او باخلي د رپورت تفصیل د آشنا رادیو د همکار سید سلیمان شاه اوري
د ایران سره د لاسلیک شوی موافقې د یو برخې په توګه 2 ټنه درندې اتمي اوبو اخلي. درندې اتمي اوبو چې په اتمي بټیو کې له پلاتونیم نه تولیدېږي معمولا د اتمي وسلو په جوړولو کې ورنه استفاده کیږي. پروس کال په وینا کې د ایران سره د لاسلیک شوی موافقې مهم مقصد او هدف دا و چې ایران به په غلا د اتمي بم له جوړولو نه لاس اخلي او په بدل کې به امریکا او اروپایي انډیوالانې پر ایران باندې لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې کوي. د دغه پلان تفصیلات د جمعې په ورځ په وینا کې د امریکایي او ایراني ډیپلوماتانو له غونډې نه وروسته افشا شول. په غونډه کې د اتمي موافقې د مادو د عملي کولو او د دواړو خواوو د مکلفیتونو په اړه خبرې وشوې. ایران مخکې د خپلو اتمي بټیو د ټیټي کچې غني شوي یورانیم په روسیې باندې پلورلې وو او روسیې ورسره په یوه وخت کې مرسته وکړه چې لویدیځو ملکونو سره اټومي موافقه حاصله کړي. توقع ده چې د امریکا خارجه وزیر جان کیری او د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د چاپیریال د ژغورلو په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په ضمن کې ملاقات وکړي او په دې اړه به نورې خبرې هم وکړي. خو د ایران خارجه وزیر وویل چې له امریکا سره د ایران اختلافات په بشپړه توګه نه دي حل شوي. د امریکا د خارجه وزارت ویان جان کربی وای توقع کیږي چې ایران به په راتلونکو هفتو کې امریکا ته دغه درندې اوبو ورحواله کړي او د انرژي وزارت وای چې امریکا به دغه اوبو په نړیوالو تاجرانو او ساينسي مؤسساتو باندې وپلوري.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو. د اسلامي دولت یادایش د ډلې جنگیالیو د سوری د حکومت د هغه جنگیالیو ته کې پیلوټ نیولای چې د پایتخت دمشق په جنوب لویدیځ کې د جمعې پورس ولویدله. د اما خبري ایجنس وایي چې پیلوټ اعظم اید نومیده او د هاما ایالت اوسیدونکی دی. د هغه لوتکه دمشق ښار ته نږدې ولویدله خو هغه په پراشوت کې ژوندی ښکته شو چې وروسته بیا د یاغیانو لاسته ورغی. د خبري ایجنس همدارنګه په یو ویډیو کې د لوتکې ټوټې ښودلې دي او ادعا کوي چې د لوتکه د هغوی وسلوالو په دافع هوا ویشتلې او غورځولې ده. د سوری د بشری د حقوقو د څاري ادارې هم تایید کړي چې دمشق ته نږدې یو حکومتي الوتکه د اسلامي دولت یا داعش د ډلې د کنټرول لاندې په سیمه کې ولیدلې خو د سوری حکومت تر اوسه په دې حق له تبصره نه ده کړې. او یو خبر چې د اوس امریکا غا آشنا رادیو ته راورست وایي چې د امریکا د اوهایو په ایالت کې پولیس د حق وسلوال پسې ګرځي چې د یوې کورنۍ اته غړي په داسې حال کې وژلې دي چې ټول ویده و. په وژل شوو کې یو مور هم شامل ده چې د خپلې څلور ورځنی ماشوم سره ویده و. په وژل شوو کسانو کې و مشران او یو 14 کلن هلک دی. په ایکواډور کې د 2.8 درجو په شدت د زلزلې د مړو شمیر 602 کسانو ته ورسیده. دغه زلزله د همدې تیرې شنبې په ورځ په ایکواډور کې وشوله. په تیرو څو لسیزو کې د دومره قوي زلزله په هغه هیواد کې نه و شوې. وروستی خبر دا چې د متحده ایالاتو پوځي چارواکي وایي په تیرو 15 میاشتو کې چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یادایش په ډلې هوایي بمباري شروع کړي تر اوسه پکې 40 عام خلک وژل شوي او 11 جوبل شوي دي.
د واشنگتن د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه زمونږ د هما نیم ساعته سهرنۍ پښتو خبرونه اورئ. دا وخت په واشنگتن کې زموږ خوستن 9:00 او 8 دقیقې دي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د وایان مرسیال دوا خان مینوال وای چې د طالبانو پر ارتباط د افغانستان پالیسی بدله شوې ده، مګر د افغانستان حکومت اوس هم د څلور اړخیزو مذاکراتو ملاتړ کوي. هغه د خبره په کابل کې زموږ د خبریال اکرم شینواری سره په یوه مرکه کې وکړله. نوموړي وویل
ته معلومه ده چې په افغانستان کې که په دا تیرو 14 کلونو کې کوم بریدونه شوي دي د هغو ادرس معلوم دی، د هغو ځای معلوم دی او هغه خلک معلوم دي چې د دغسې بریدونو لپاره روزل کېږي، وسایل ورکول کېږي، انفجاري مواد ورکول کېږي او د انتحار لپاره واسکټونه ورکول کېږي. نو دا برید دا د حقاني شبکې کړی دی او دا حقاني شبکه تاسو ته معلومه ده چې له پاکستان سره ډېر نږدې د هغوی په خدمت کې دی او د هغوی پلانونه د افغانستان د خلکو د افغانستان د ولس په وړاندې باندې دلته عملي کوي. دغه لومړني دغه دې تحقیقات یې ولیده چې څنګه دا کسان راغلي دي، له کومه ځایه را روان شوي دي، په څه ډول باندې دغه هدف ته رسېدلي دي، دغه تحقیقات به بیا وروسته ورباندې وشي.
تاسو منظور دادئ چې پاکستان نه د پاکستان د استخباراتو ادارې په مرسته دا کار شوی دی؟
هېڅ برید چې دا کاني ډلې په کې لاس ولري هغه د پاکستان بې مرستې نه شي کېدلی. دا تېرو 14 کلونو دا ثابته کړې ده.
دغه ورستۍ ستاسې څرګندونې د افغانستان د څلور اړخیزو غونډو په هکله باندې او همداشانې د دغې برید په هکله باندې، آیا دا د افغانستان د حکومت په پالیسۍ کې کوم بدلون ښیي د پاکستان په وړاندې؟
پالیسۍ خو ټول وخت ثابتې نه وي، پالیسۍ بدلېږي او رابدلېږي. دا د خلکو تعهداتو ته، د هیوادونو تعهداتو ته، د هغوی ژمنتیاو ته او د هغوی اقداماتو ته په کتو سره دا بدلېږي او رابدلېږي. کاملا زموږ پالیسي تغییر کړی دی. موږ د افغانستان د ملت په وړاندې باندې مسؤلیت لرو چې دغه چا په وړاندې باندې ودرېږو، چې هغه د افغانستان خلک شهیدانوي، هغه په افغانستان کې انفجار او انتحار کوي کاملا. ولې بیا هم موږ د څلور اړخیز کمیسیون هغو تعهداتو ته چې موږ زموږ له طرفه سوي دي، موږ ورته متحد یو. ولې غواړو چې پاکستان چې کوم تعهدات کړي دي هغه په عمل کې ثابته کړي، او که په عمل کې ثابته نه کړي نو دا مذاکرات فکر نه کوو چې ډېره ښکاره او خاصه نه کېږي جلی ورکړي.
آیا ستاسو دا نوی دریځ دی د اسلامي سره د خبرو باندې کوم اغېزه کوي؟
زموږ دریځ خو روښانه دریځ دی. هر څوک چې سوله کوي موږ استقبال کوو، موږ ورته سره اغلاست وایي. متیاز صاحب خو د سولې غږ پورته کړی دی، دا دی موږ په مذاکراتو کې. ولې څوک چې سوله نه کوي جګړه کوي، دغه سره جګړې ته کاملا تیاری لرو. د متیاز صاحب تر اوسه پورې د سولې په موقف کې دی او موږ هم د سولې مذاکرات ورسره مخته وړو.
دغه مذاکراتو کې څه پرمختګ شوی صاحب؟
په ډېرو برخو کې پرمختګ شوی دی، نو په ډېر کم موارد پاتې دي. نو زموږ هیلم دا ده، توقع مو دا ده چې پر هغو مسایلو باندې توافق ته سره ورسېږو او حکمتیار صاحب راشي په افغانستان کې خپل سوله ییز سیاست او سوله ییز ژوند پیل.
نن د افغان حکومت افغانستان دننه کې یو بهر د ملي بیرغ د نیم ځوړندېدو او همداشانې د فاتحو د مراسمو غوښتنه کړې ده.
د افغانستان ولسمشر ټولو ولایتي چارواکو ته، ولایتي مشرانو ته هدایت ورکړی دی چې د علماو په مرسته باندې د جمعې تر لمانځه وروسته د هغو شهیدانو چې د سې شنبې په خونړۍ پېښه کې قربانیان شوي دي، او هغه په شهیدان چې د افغانستان د امنیتي قواوو سرتېري وو او له دښمن سره په مخامخ جګړو کې شهیدان شوي دي، نو د هغوی روح ته د دعا لپاره به او د قرآن عظیم شان ختمونه کېږي، او هدایت یې کړی دی چې د افغانستان ملي بیرغ دی په افغانستان دننه او د افغانستان د باندې په ډیپلوماټیکو نمایندګۍ کې نیم جوړه.
مننه صاحب.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
دا د امریکا غږ واشنگتن دی. په ترکیه کې د پوهنتون د هغو څلورو استادانو محکمه پیل شوې ده چې حکومت په ترکیه کې د ناټو ترورستي ډلو ته په تبلیغاتو کولو باندې تورن کړی دی. پام وکړئ نور تفصیل ته د استانبول نه د امریکا غږ د خبریال ډورن جونز په ریپورت کې.
د دغو قضیو د پیل کېدو له وجې په ترکیه کې دننه او په نړیواله سطحه د بشري حقونو په برخه کې د دې هیواد د چلچرن په حق له اندېښنې زیاتې شوې دي. سلګونه خلک د استانبول د عمومي محکمې مخې ته راټول شول او خپل غونډې ته یې د عدالت د جشن نوم ورکړی و. دا کسان د هغو څلورو استادانو او دوه خبریالانو د ملاتړ لپاره راټول شوي وو چې حکومت پرې د تروریزم تورونه لګولې دي. جان دوندار د ترکیې د جمهوریت ورځپاڼې مسؤول مدیر او د هغه په همکار اردمګل دیش کله قید راختلی. څارنوالانو په دغه دواړو خبریالانو د جاسوسۍ او تروریستي ډلو سره د کار کولو تورونه لګولې دي. هغوی د جمهوریت په ورځپاڼې کې په دې حقله مقاله لیکلې وه چې د ترکیې حکومت په پټه د سوریې یاغیانو ته وسلې قاچاق کړي دي. دوندار د محکمې د جریان وروسته خوښ ښکارېده چې محکمې د پوهنتون د استادانو سره یو ځای پیل شوې ده. دا چې زمونږ قضیه په یو ځای پیل شوه د کار مونږ ته نور هم قوت راکړه. زه فکر کوم چې د مخالفت لپاره مقاومت او قوت د محکمې د دروازو نه پیل کیږي. اوس حالت هم دغه شان دی. د دوندار محکمه د تړلو دروازو تر شا کیږي. په لمړۍ محکمه کې د څو هیوادونو ډیپلوماټانو هم ګډون کړی و چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان پرې سخت انتقاد وکړ. خاغلی اردوان غواړي چې د جمهوریت د ورځپاڼې مسؤول مدیر جان دوندار دې ملزم وګڼل شي. سامي ایدس چې د جمهوریت ورځپاڼې او المانیټر په ویبپاڼه کې سیاسي لیکنې کوي وای دغه قضیه د جمهور رئیس اردوغان لپاره په یو سیاسي جنجال بدله شوی. اردوغان په عام مسهر کې د خبره کړې ده چې دوندار به د خپل کار په خاطر سخت سزا وویني. هغه د خبره د خپل حوزې د رای ورکونکو په مخ کې کړې ده او همدا وجه ده چې هغه په دې قضیه کې زیات فشار ولی او غواړي چې دوندار ته سزا ورکړي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان همدارنګه هغه یو لسو استادانو ته د سزا غوښتنه کړې ده چې په ګډه یو عریضه لاسلیک کړي. په اریزه کې د ترکیه د حکومت نه غوښتل شوی و چې د کوردانو د کارګر ګوند د یاغیانو زپل دی بند شي او د سولې خبرې دی د سره پیل شي. د دغه کسانو د جملې نه څلوري پرون په محکمه کې حاضر شول او دا تور پردی چې د تروریستي ډلو لپاره یې پروپاګاندا کاوه. په هغه وکاله د بند سزا راختلې ده. د ترکی اروپאי متحدینو او امریکا په غهواد کې د بیان د ازادۍ او بشري حقوقو په حق له اندېښنې خودلې دي، خو په خپل ترکیه بیا د غندېښنې بې ځای غني او وایي چې د کوردی یغیانو او د اسلامي دولت یا داعش د ډلې لخوا د داسې خطرونو سره مخ دي چې په تاریخ کې ساری نه لري.
زما پسند اوس کو بیدار نشو معلومی کی چې کم بخدا درس جهانیم چې د درس جهان دلدار می دلدار نشو سو غم خوار نشو کمی سلا نصیحتنا ورتو کلا دا خودی بلار کڑے پلار نشو سہل کار دیکھ رحمان پر زڑا زار شما چی خاطر دا حقی مست ازار نشو سی غم چی فنایما دس بین مخد تور
د امریکا غاټ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو
د واشنگتن کې مخصوصن هباجي او اته څولک تقیدی د اف نړیوال سازمان وای چې د نایجیریا په واستیر کال په دسمبر کې د هواد په شمالي خار زاریه کې لشيګان سره د نخوتو په دوران کې په سلګونو کسان وژل او به هوای په ډلې زو خبرونه کې خخ کړل. په دې اړه ریپورت پروند جمعې پر سپور شوې ده. د نایجیریا حکومت په سلګونو ژوندې پاتشي وشيګان په وسلوال پاتون تورن کړی دي او جرم ثابت شي نو د اعدام سزا به ورکړي. پام وکړئ لاګوس نه د خبريال کرستین ریپورت تا. امنیسټی انټرنیشنل یا د افوی نړیوال سازمان وای چې تیر کال په دسمبر کې د زاریه د خار اوسیدونکو د ویلې پرتی حاضرې په قنج کې یو ډیر غټ سورې ولید چې په ډیره بیړه کنیدل شو او به تاسو هم د سپری خاورې چول شوې. کله چې خلکو سورې اخلاص کو نو ویلې چې لمړو نه ډکو. د کډونا د یالت یو حکومتي چارواکي امریکا غاکته ویل چې په دغه ډلې قبر کې د 300 شیعاګانو مړی پراته دي چې د نایجیریا د پاوس او په زاریه کې د شیعاګانو د اسلامي غورزنګ د غړو ترمنځ د نخوتو په وخت کې عسکرو وژلو. په افریقا کې د عفو د نړیوال سازمان د بحران د حل د چارو مشاورې ډانټیلا رویرا ویل چې دغه پیښه په واقعیت کې یو قتل عام یا ډلیزه وژنه ده. د بشري حقوقو د دغه نړیوال سازمان رپورټ چې د جمعې په ورځ خپور شوی دی پکې ویل شوی چې حکومتي عسکرو کوچني هلکان هم په مرمیو باندې په سر وویشتل او په یوه ودانۍ کې چې زخمیانو پکې پناه اخیستې وه اور یې ورته واچو او وسوځوله. د زاریا د ښار شیاګان وایي چې 350 کسان اوس هم لا درک دي او پته نه لګیږي چې څه پوښو. ډوناټیلا رویرا ویل
دی نایجیریان ملټری went to extraordinary efforts to
د نایجیریا پوس خپل پوره کوخ کړي چې د ډلیزي وژنې د جرم پټ وساتي چې څوک پاګا نشي ټول شواهد او اسناد هم لمنځه وړي دي. خو پوز وای چې لومړی شیاګانو حمله وکړه کله چې د نایجیریا د پوز لوی درسیز د عمومي سړک نه د موټر په قصار کې تیرېده شیاګانو پر حمله وکړه. دا په نړیوال سازمان ویل چې په دې جرم کې پوز او د کډونا ایالتي چارواکي یو شان ککړ دي. بل غټ جرم یې دا کړی چې قصدنې د خپل جرم د پټ ساتلو په خاطر باندې اسناد افشا کړي اسناد ضایع کړي دي. یو ایالتی چارواکی نمادی موسی امریکا غږ ته ویل چې موږ فقط خپل وظیفه اجرا کړې. اکله چې دغه پیښه وشوه نو ماته گورنر حکم وکړ چې زاریا ته ولاړ شم او د 350 لیک پوجا شو شیګانو مړي په سمه توګه خاورو ته وسپارم. نمادی موسی چې د کډونا د ایالت د والی په دفتر کې د مذهبي چارو مسؤل دی امریکا غږ ته ویل
I follow specific instruction. Count the number. Make sure they are buried in a dignified way.
ما په دې ځانګړي احکام تعمیل کړل. مړی مې وشمارل او ځان مې مطمئن کړ چې ټولې په مناسبه توګه خاورو ته وسپارل شي او ما څه معلوم دي چې هغوی چېرته خښ دي. په دې هفته کې ایالتي چارواکو د زاریا 50 شیګان ونیول او په وسلوال بغاوت باندې تورن کړل او ویل کېږي شاید چې په راتلونکو څو هفتو کې په مجموعي ډول 215 کسان نور هم ونیسي چې د دې جملې نه یې په 215 کسانو باندې داسې تورونه لګول شوي دي که پرې ثابت کړل نو شاید چې اعدام شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
توقع ده چې د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د مقام لپاره د جمهوري غوښتونکو مخکښ کاندید ډانلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند کاندیدا میرمن هیلری کلینټن با د سې شنبه پر ورځ په څنور ایالتونو کې هم مقدماتي انتخابات وګټي. پام وکړئ په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبريال جیم بیلون ریپورت ته.
د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتي مبارزه کې بل مهم آزمایښت د سه شنبه په ورځ د کله چې دغه هیواد په شمالي ختیځو 15 ایالتونو کنیټیکټ، ډیلیویر، مریلند، پنسلوانیا او روډالند کې وشي. دا ښکاري چې جمهوري غوښتونکي ډونالډ ټرمپ او ډیموکرات هیلری کلینټن به په ښه موقف کې وي چې د سه شنبه په ورځ نور استازي وګټي او د مخکښو کاندیدانو په حیث به خپل موقف لا نور قوي کړي. ډونالډ ټرمپ په نیویارک کې د برینه وروسته په قوي موقف کې دی. ټرمپ اوس له خپلو پلویانو نه غواړي چې مخته نظر وکړي او تصور وکړي چې د نومبر د میاشتې په انتخاباتو کې سپینه ماڼۍ ګټي. ډونالډ ټرمپ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
When I cast that vote for Donald Trump to be president of the United States and when
کله چې ما دغه ډونالډ ټرمپ ته ورکړل چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس وي او کله چې هغه رای وګټل نو له دې نه لږ وروسته زمونږ هیواد به ستر شو. مونږ پیل وکړو بیا رای لاسته راوړو او باور را باندې وکړي چې مونږ به انتخاباتو ګټو. په یاد ولرئ چې امریکا به ستر کړي. ټرمپ هله لري چې د سه شنبه په ورځ به په 50 شمال ختیځو ایالتونو کې خپل سیالانو ته ماتې ورکړي چې په دغه ایالتونو کې د عامه افکارو سروې ښیي چې مخکې دی. مګر د ټکساس سناتور ټیډ کروز او د اوهایو گورنر جان کاسیچ په دې هله د استازو لاسته د راوړلو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي چې ټرمپ د جولای په میاشت کې په کلیولینډ کې په ملي کانوینسیون کې به په لومړي ځل بریالی نه شي او کروز ټینګار کوي چې دا به د جمهوري غوښتونکو په کانوینسیون کې بریالی راوځي. کروز زیاتو
65-70% of Republicans recognize that Donald Trump is not the best candidate to go head to head with Hillary Clinton.
د پنځش پیتونه تر اویا فیصد پورې جمهوری غوښتونکي په دې پوهیږي چې ډونالډ ټرمپ ښه کاندید نه دی چې د هیلاري کلنټن سره مقابله او سیالي وکړي. څارونکی فورټیر نو وایي ټرمپ د جمهوری غوښتونکو غوره کاندید دی، مګر دا باید باقی پاتې استازي وګڼي چې په کانوینشن کې د جنجال مخه پرې ونیول شي. د دواړو ګوندونو د پالیسۍ د مرکز غړی جان فورټیر زیاتوي
There's some states coming up that are also favorable to him, he's still not guaranteed the nomination. No one else can get it outright.
په ځینې حالتونو کې مقدماتي انتخابات کېږي چې د دوه پلویان پکې دي، مګر لا تر اوسه پوره د دې انتخاب ضمانت نشي کېدلی. بل هیڅوک دغه انتخابات سمدلاسه لاسته نشي راوړی. ټیډ کروز دغه شمېر لاسته نشي راوړی، جان کاسیچ هم لاسته نشي راوړی، مګر ښایي چې ډونالډ ټرمپ څرګند انتخاب لاسته راوړي یا ښایي چې یو څه کم شي او موږ باید په کانوینشن کې پریکړه وکړو. مخکښ ډیموکراتیک کاندید هیلری کلنټن په خپل ایالت نیویارک کې په خپل سیال برنی سندر باندې بریالی شوه. میرمن کلنټن په ګوند او ملي اتحاد باندې ټینګار کوي په داسې حال کې چې دا ډیموکراتیک انتخاباتو ته سترګې په لار ده. هیلری کلنټن خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
In a democracy, we don't think anybody does have all the truth. You know, we're not a dictatorship. We're not an authoritarian.
موږ په دیموکراسي کې فکر نشو کولای چې هر څوک ټول رښتیا وایي. تاسو پوهیږئ چې موږ دیکتاتورشپ نه یو، موږ استبدادي رژیم نه یو، موږ د روحانیانو حکومت نه یو، موږ یو دیموکراسي یو او موږ باید خبرې وکړو او بیا غوږ ونیسو. سره له دې چې سندر په نیویارک کې ماتې خوړلې ده، خو بیا هم یې ژمنه کړې ده چې خپلې مبارزې ته دوام ورکوي، حتی چې ځینو ډیموکراتانو ورنه غوښتي دي چې په میرمن کلنټن باندې خپلې حملې کمې کړي او د ګوند اتحاد لپاره کار وکړي. سندرز په سیاسي بدلون باندې ټینګار کوي. سندرز نو بیا وایي
We were considered to be a fringe candidacy. That's right.
په موږ باندې یو حاشیه‌ای کاندید فکر کېږي، دا درسته ده. موږ په تیرو یو لسو میاشتو کې دا لار وهلې ده. کلنټن د سه شنبې په ورځ په 15 شمال ختیځو ایالتونو کې په مقدماتي انتخاباتو کې غوره ګڼل کېږي او کېدای شي چې د کلنټن بریا به په سندرز باندې نور فشار زیات کړي، چې په دې باندې به فکر وکړي چې غواړي د څومره نورې مودې لپاره به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
او اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز اوري. د کابل په برید کې د پخواني طالب بندي د ګډون پلټنه کې افغان حکومت وایي چې د کابل د سه شنبې د ورځې په برید کې د بګرام د پخواني زندان څخه د یو خوشي طالب د ګډون په حق له د خبرو شوو رپورټونو په حق له دوی تحقیقات کوي. په پاکستان کې پولیس وایي د عبدالرحمن سندي په نامه هغه شخص نیولای دی چې د القاعده د شبکې سره یې مالی مرستې کولې. پولیس ویلي دی چې سندي د کراچۍ په ښار کې نیولای دی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس برک اوباما برتانیې ته خبرداری ورکړی دی که د اروپایي ټولنې نه ووځي د امریکا د سوداګرۍ په معاملو کې باید دغه هیواد د نړۍ د هیوادونو په قطار کې وروستی وي. د امریکا متحده ایالات وایي چې له ایران سره د لاسلیک شوي اتمي موافقې له مخې دغه هیواد نه درندې اتمي اوبه اخلي. د اسلامي دولت یادایش د ډلې جنګیالیو د سوریې د حکومت د هغې جنګیالیو ته کې پیلوټ نیولی چې د پایتخت دمشق په جنوب لویدیځ کې د جمعې په ورځ ولوېدله. او په اکوادور کې د 2.7 درجو په شدت د زلزلې د مړو شمیر 602 کسانو ته ورسیده. دغه زلزله د همدې تیرې شنبې په ورځ په اکوادور کې وشوله. په دې تیرو څو لسیزو کې دومره قوي زلزله په هغه هیواد کې نه و شوې.
په جلال آباد کې نن د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه 2 درجه سانتیګراد اټکل شوې ده. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه 2 درجه ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 1 درجه ده. په میمنه کې د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 11 درجه ده. په میدان ښار کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 18 درجه ده. په خوست کې نن د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 8 درجه اټکل شوې ده. او په شرنه کې د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 16 درجه ده. سانتیګراد په حساب باندې اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو زموږ د هما نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای کې پاتور رسیدا په تو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو د ریښ خبرونه شروع کیږي. موږ د افغانستان په وخت ماخام په 2 بجو ل خپل ماخامنی خبرونه سره به حاضر یو. تاسو کولی شئ د خبرونه په انټرنیټ کې په دې پته واورئ voapashto.com. خدای پامان. ورځ مو په خیر.